لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یو بل خبرونه پیل شوه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړی شوی، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې لا هم دوام لري. د راپورونه برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. یو نوی راپور ښیي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو په 2 پیښو کې 21 امنیتی ځواکونه او 4 ملکی وګړي ټپیان شوي دي، او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د روان کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخي زور بند تطبیق لپاره هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت باید د سولې پراتلونکو خبرو اترو کې اساسي رول ولري. ارک په یو خبر پنه کې وایي چې محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې د غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ، او ویل چې ایران غواړي د افغانستان جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. خبر پنه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وایي سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی. خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه هواره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو څلرمه ورځ پیل شوې ده. د تیرو 3 ورځو په خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښایي سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. اسنادو کې دا خبره افشا شوې ده چې د افغانستان په جګړه کې چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې $1 تریلیون لګښت پرې شوی نور د ګټلو نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څباندې 2000 پاڼو لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو په اساس برابر شوي دي. په راپور کې په مسایلو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ، د اغیزمن افغان پوځ د جوړیدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد کړی. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو په 2 پیښو کې 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې یو هوان پر امنیت قمندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه ولګېدل.
نزدیکی فرماندی بیست یک نفر از نیروهای امنیتی فتحی مجروح شده. در اوان دوم در کوچه سردارا 4 هموطن کندوزی ما زخمی شده.
ښاغلی رحمانی وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د چاردرې ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ 2 هوانونه توغولي او په نتیجه کې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگتن ته ولاړ شي. دا کتنه داسې مهال پلان شوې ده چې ولسمشر ټرمپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیزاح له هڅو سره لاس ګرېوان دی. ټرمپ چې له کرملن سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل تمه ده چې پومپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین، سوریې، د وسلو د کنټرول او نورو بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به له دې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند تطبیق لپاره هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی دا ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو لڅ باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې کړې. د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې ختمولو ته د یوې حللارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشي کیږي. ولسمشر زلنسکي له سرمشریزې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 24 نیټه وشي. اوکراینی ځواکونه او روسپلوي ملیشا ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له دریو مهمو ټکو ووتل. پوتین په دې خبري غونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل شوه له 10,000 زیات خلک وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادی رادیو ډاٹ کام او ازادی رادیو ډاٹ اورګ د ازادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادی رادیو رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته او بخښنه غواړم د موسیقي د پروګرام وارده نن په د خبرونه په دوام کې د ازادی رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه تاسو ته وړاندې کیږي. زموږ دوه همکاران به د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره څو شیبې وروسته د کابل په سټډیو کې وي. خو له هغه مخکې لنډې خبري برخې ته ستاسو پام راګرځوم. نن د دسمبر 10 نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بشری حقونه له هم په افغانستان کې نقص کیږي. د بشری حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشری حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونی اساسي عوامل بولې. شغلی مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه سرغړونی هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیده په توګه مطرح شوه دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغلی مشکور د بشری حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشری حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر مشام لازادي رادیو سره په خبرو کې د بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤل وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤل وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونی د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه پرز د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ په یوې مادي کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګه کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمو کراګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه ته غوښی چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقاله نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکرات دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي، او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوې د کمیسون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نشي هوارولی بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي، او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسون کې درج کړي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د آسیا زړه پروسی هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په څرګندونو لیکنې او تبصرې کړي دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس کې د وینا په مهال ټینګار کړی چې په افغانستان او نړۍ کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې ته ټینګ اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه باید همکاري وکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله دغو دوو پدیدو سره پیاوړې مبارزه ونسي، له دې پرته به د سیمې هر تصمیم او هر هدف له ګواښ سره مخ وي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې ویل سوي د استانبول پروسه کولای سي د سیمې د هیوادونو ګډې ګټې خوندي کړي.
زموږ راغله ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ورزو یو نړیوال موضوع ته چې د نړۍ د رسنیو په ټاپ خبرونو کې راځي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په دې کتنه کې د اوکراین په ختیځ کې د کرکیچ او د جګړو د ختمولو په اړه بحثونه وشول. له 2014 کال راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړو کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د روسیې او اوکراین ولسمشران د رسنیو په مخ کې پر یوه میز کښېناستلی دي. د دوشنبې د ورځې دا لیدنه دغه راز د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلینسکي لومړنۍ لیدنه هم ده. زیلینسکي د ساش کال په اپریل کې د اوکراین ولسمشر سو. دا لیدنه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب په پاریس کې وسوه. هدف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لارې چارې لټول بلل سوی دي. دواړو ولسمشرانو تر دواړو خیز لیدنې وروسته په الیزا ماڼۍ کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم څلور اړخیزه ناسته درلوده. دوی له موسکا پرته د کنفرانس خونې ته ننوتل او د کمرو په مخ کې یو بل ته لاس ورنکړ. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف بیا ویلي چې دغو مشرانو تر دې